کړې مشهیده مشال ریډیو د لسو بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني روانه خبري غړای کې تاسو د پاکستان افغانستان په اړه باندې بیلابل راپورونه شنه او تفسیر اوریدلی شئ. د خبرونه د سر موضوع د عوامي نېشنل ګوند د مشر ایمل ولی خان هغه سرګندونې دي چې واړي چې وایي چې افغانستان سره د هیڅ جګړې حمایت نشي کولای. خو له هر څه مخکې خبرونه د مشال د خبرونو سره ټکی. عوامي نېشنل ګوند وايي افغانستان سره د هیڅ ډول جنگ حمایت نه کوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان سګزی وايي پښتانه باید د خپل سیمو امنیت په خپل وساتي. په افغانستان کې نیول شوی پخوانی کینیډي پوزي له شاوخوا دوه نیم میاشتو زندان وروسته پرون د قطر په منځګړتوب آزاد شوی. مشال د خبرونو تفصیل. عوامي نېشنل ګوند وايي افغانستان سره د هیڅ ډول جنگ حمایت نه کوي. د جنوري په شپږویشتمه په کراچۍ کې د باچا خان او ولی خان د تلین په مناسبت سره جوړ شوې ولسی غونډې ته په وینا کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزي مشر ایمل ولی خان وویل چې د پښتون قوم پریکړه ده چې افغانستان سره به د هر قسم جنگ مخالفت کوي.
پختون قوم نے جو فیصلہ کیا ہے ریاست کو سنانا چاہتا ہوں.
دی وای پختون قوم چې کومه پریکړه کړې ده هغه دی ریاست ته اورول غواړم. کتا سو په افغانستان حمله کول غواړي نو پښتانه پر دې خوشاله نه دي او تاسو د دې عمل نفي کوو او تاسو د افغانستان سره د جګړې حمایت نه کوو.
افغانستان کے ساتھ لړۍ کے حامی نہیں.
د طالبانو د حکومت مرکزی ویان ذبی الله مجاهد د تیر کال د دسمبر په شپږویشتمه مشال ایډو ته وویل د پکتیکا برمل ولسوالۍ په شینسترګي اډې صورت غمی الماس او مرغۍ سیمو کې په څلورو ځایونو د پاکستان لخوا بمبار شوی وو چې پکې شپږ څلوېښتنه شهیدان شوي وو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان سګزی وايي پښتانه باید د خپل سیمو امنیت په خپل وساتي. د جنوري په شپږویشتمه په کوټه کې د یاد ګوند لخوا د عمل لپاره د جرګو د بهیر په وروستۍ هغه کې د وینا پر مهال محمود خان سګزی زیاته کړه
موږ حکومت پاکستان ته وایو، موږ د بلوچستان حکومت ته وایو چې کاش موږ لارې نسی ساتلای او دوی نه ساتي. زما ځاني خبره ده، به نو اوس پوهیږي د جرګه پوهیږي. زما ځاني خبره ده چې موږ پښتانه پکار ده چې خپل څلوېشتې جوړې کړو چې دا هر چا په کلي کې سړک تیر شوی دی هغه به خپل سړک دې پاکي.
اسګزی زیاته کړې چې پښتنو ته باید په خپلو شتمنیو اختیار ورکړل شي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر دې وړاندې په لورلای ژوب سیوی پشین او چمن کې هم دا ډول جرګې ترسره کړې. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا امیر علي کې وسلوالو پرون د جنوري پر شپږویشتمه یو ځل بیا په دوه بیلابیلو هدفي بریدونو کې دوه ځایي کسان وژلي دي. د امیر علي د پولیس ثانوي او چارواکي او ځینې ځایي اوسېدونکو مشال لیدو ته ویلي تیره ورځ په لومبای پیښه کې د امیر علي د حیدرخیلو د بډوخیلو سیمې یو ځایي مشر خالد خان مخپټو وسلوالو په موساکې سیمه کې وژلی. د دوی په خبره هم تیره ورځ په حیدرخیلو کې په یو بل هدفي برید کې سراج الله نومي کس وژل شوی. پولیس وایي چې د دواړو پیښو مقدمې یې د نامعلومو وسلوالو په ضد درج کړي. تروسه چا د دې وجنو ذمواري نه ده منلې. په افغانستان کې نیول شوی پخوانی کینیډایي پوځي له شاوخوا دوه نیمې میاشتې زندان وروسته پرون یک شنبه د قطر په منځګړتوب آزاد شوی. رویټر خبري اجانس لیکلي چې ډاوید لاوري د 2023 میلادي کال د نومبر په 11مه کابل کې نیول شوی و خو زیاته کړې ده چې د هغه د نیولو لامل لا هم روښانه نه دی. په کینیډا کې ملکي چارو ته د پخوانو پوځیانو د انتقال شبکې چې ډاوید لاوري ورسره کار کوه پخوا ویلي چې دغه سرتیری د بشري چارو په مخ کابل ته وخت نا وخت سفرونه کول. او وروسته خبر دا چې د امریکا او کولمبیا ولسمشرانو د یکشنبه په ورځ وروسته له هغې لفظي شخړه وکړه چې د امریکا څخه د ډیپورټ یا بې دخله شوو کسانو دوو الوتکو ته د کولمبیا لخوا په هغه هیواد کې د کوزیدو اجازه ورنه کړل شوه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل ټولنیز پلیټ فارم کې لیکلي چې الوتکو ته د کولمبیا د ولسمشر ګوستاو پیترو لخوا د کوزیدو اجازه نه وه ورکړل شوې. ټرمپ لیکلي چې دې یو عمل د امریکا ملي امنیت او عامه خوندیتوب خطر سره مخ کړی خو پیترو خپلې پریکړې له دا جواز ورکړی چې مهاجرین مجرمین نه دي او باید ورسره په وقار چلند وشي. ترامپ وویل چې هغه خپلې ادارې ته لارښوونه کړې چې له کولمبیا څخه امریکا ته پراتونکو ټولو توکو باندې 25% بیړنۍ تعرفه یا ټیرف وضع کړي چې له وجې یې نرخونه په یوه اونۍ کې 50% ته لوړیږي. هغه د کولمبیا په حکومتي چارواکو د سفر بندیزونو او د هغوی په ملګرو ملاتړو د ویزې نور محدودیتونه هم اعلان کړل. ټرمپ ژمنه وکړه چې دا اقدامات یوازې پیل دی. مشال د خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او خبري غړی دا او تاسو ته مو خبرونه وړاندې کول. د خبرونې په لور ورو د سر راپور تاسو پام راګرځوم. عوامي نشل ګوند د جنوري په شپږشتمه په کراچۍ کې د باچا خان د ودیرشم او خان عبدالولي خان د نولسم تلین په مناسبت غونډه وکړه. د غونډه کې د ګوند خیبر پښتونخوا، بلوچستان او نورو سیمو مشرانو ګډون وکړ. د ګوند مشر ایمل ولی خان غونډې ته په وینا کې وویل چې که پاکستان پر افغانستان برید وکړو نو عوامي نشل ګوند د پښتون قام به نفي کوي. نوموړي د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې پاکستان دې د افغانستان په ګډون له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره خپلې اړیکې ښې کړي. نور تفصیل زموږ همکار نیاز علي راکړي.
عوامی نیشنل ګوند د جنوري په شپږشتمه د کراچۍ په باغ جنا میدان کې د باچا خان ودیرشم او د خان عبدالولي خان نولسم تلین غونډه وکړه. دې غونډې ته د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او د هیواد د نورو برخو نه هم په ګڼ شمیر کې د ان پی مشران او پلویان راغلي وو. جلسه ته په وینا کې د ان پی مشر ایمل ولی خان په خپل وینا کې وویل که د پاکستان حکومت پر افغانستان حمله وکړه نو ګوند به په کلکه نفي کوي. پختون قوم چې کومه پریکړه کړې ده هغه دې ریاست ته اورول غواړم. که تاسو په افغانستان حمله کول غواړئ نو پښتانه پر دې خوشحاله نه دي او ستاسو د دې عمل نفي کوو او ستاسو د افغانستان سره د جګړې حمایت نه کوو.
افغانستان کې
د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي او د افغان طالبانو او پاکستانو ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې ته نږدې انخطې هم راپور شوې دي. په عین وخت کې بیا تیره میاشت د دسمبر په 24مه افغانستان کې د طالبانو د دفاع وزارت ویلي وو چې د پاکستان جنگي الوتکو د پکتیکا د برمل په ولسوالۍ کې څلور ځایه بمباري کړې ده چې د خزو او ماشومانو په ګډون شپږ 50 کسان پکې وجلې شوي دي. په کراچۍ کې یاد جلسې ته په وینا کې د ان پی د خیبر پښتونخوا صوبې مشر میا افتخار حسین بیا وویل د خیبر پښتونخوا، بلوچستان، پښتون میشته سیمو کې د نامنې پیښې زیاتې شوي دي او په دوی نوې جنگ په زور تپل کیږي.
ادارې د لاین په لاندې باندې د دې لپاره دې پالیسي جوړه کړي او چې دوی ټول متفق شي نو نېشنل اکشن پلان متفقه ایجنډا ده. بیا دې چې کوم دې د شهرګردۍ خلاف چې کوم دې دوی کار حکمت یې ملي خبرې مونږ ور سره چې کوم دې په هغه کې ملګرتیا کوو په شرط دې چې دې کې به ګډ او ګډ نه د شهرګردو کې به خو خراب نه د شهرګرد انسانیت دشمن دې په نوم دې شهرګردۍ خلاف کاروي کې مونږ به چې کوم دې راځي کې تاسو سره ملګرتیا.
د ان پی مشرانو تور پوری کړي چې په خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو په ضد کوټلي ګامونه نه غستل کیږي او د یوې منصوبې لاندې وسلوال راوستل شوي او ځای په ځای کړی شوي دي. خو بلخوا د پاکستان فوج وخت په وخت ویلي چې د استخباراتي معلوماتو په اساس د وسلوالو په ضد عملیات کوي او پنختو کې ګڼ شمیر وسلوال وجلي هم دي. غونډې ته په وینا کې د عوامي نېشنل ګوند غړي او د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلۍ پخوانی وزیر سردار حسین بابک بیا وویل چې د پښتنو په وسایلو قبضه کیږي او دوی د خپلو حقونو محروم ساتل کیږي.
اسلام آباد وګورئ تاسو په پختنو په وسایلو قبضه کړی دا اسلام آباد د پختنو له خپل تشخص غستل دی. اسلام آباد په پختنو د تجارت لارې بندې کړې دي او اسلام آباد د خاورې له خپل آئینی حقوق نه ورګي. چاله ګوبک بلاس کې ورګړې دي او چاله قلم بلاس کې ورګړې دي او زمونږ استاد او جنتی خاورې په موږ دوزخی کړې ده.
غونډې ته د عوامي نېشنل ګوند جنرل سیکرټري سلیم خان، د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ غړي نثار باز خان، مولانا خانزیب، د سند صوبې مشر شاهی سید او نورو په خپل وینا کې د فخر افغان، باچا خان، د عدم تشدد فلسفي او د پښتنو د حقونو لپاره د هغوی په مبارزه او د خان عبدالولي خان په سیاست او ژوند خبرې وکړي او د غونډې ګډونوالو ته وویل چې باید دوی نن د ځان سره دا ژمنه وکړي چې په خپل ژوند او سیاست کې د خپلو اتلانو سوچ او فکر ژوندی وساتي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال لريو ته وګي اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې اردو بلوچستان ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په قربتوب د جنوري په 13مه په کوټه کې بلل شوی درې ودانۍ ولسی جرګه نن د جنوري 20مه پورې غزول شوی. په دې جرګه کې د یاد ګوند غړو په ګډون د نورو سیاسي ګوندونو غړو قومي مشران او دینی عالمانو وړاندیزونه کړي. دغه وړاندیزونو پر اساس به برخوالو ته د جرګې په وروستۍ ورځ قراردادونه وړاندې کیږي. د جرګې په درېمه ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او پاکستان د انسان ساتنې غورځنګ محمود خان سگزی د خپل وینا پر مهال د پاکستان پر مرکزی او صوبایي حکومت غږ کړی که حکومت د هغوی د لارو ساتنه نشي کولی نو په کار ده چې دوی خپل وساتي. تفصیل زموږ همکار سمت شبنم راکوي.
د جرګې په درېمه ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پاکستان د آئین ساتنې غورځنګ د شپږ ګوندیز اتحاد مشر محمود خان اڅکزي په خپله وینا کې وویل:
موږ حکومت پاکستان ته وایو، موږ د بلوچستان حکومت ته وایو چې که زموږ لارې نسي ساتلی او دوی نه ساتي. زما ځاني خبره دغه بیا نواب صاحب پوهېږي، د جرګه پوهېږي. زما ځاني خبره دا ده چې موږ پښتانه په کار ده چې خپلې څلوېښتې جوړې کړو، چې د هر چا په کلي کې سړک تېر شوی دی هغه به د خپل سړک دفاع کوي، که د ناصر په مځکه کې تېر شوی دی ناصر به دفاع کوي، که د ترین په مځکه کې تېر شوی دی ترین به دفاع کوي، که د سنټا په مځکه کې تېر شوی دی سنټا به دفاع کوي، که د پلانې په مځکه کې تېر شوی دی پلانې به دفاع کوي. دلته چې هر څوک اوسي، هزاره اوسي، ازبک اوسي، تاجک اوسي، مسافر اوسي، د دوی ذمواري هم زموږ د پښتنو ده. موږ د خپل وطن مجبور یو. زموږ د وطن نعمتونه چې پلار ولیکم نه ساتلی دي او موږ پر ملوسوي یو، زموږ درې دي، زموږ درې دي. مهرباني وکړئ په دې کې چې کوم نعمتونه پیدا شوي دي په دا کې دونې راکړه چې زه خپل مسافر ورونه راولم د خپل کور جوړ.
جرګې ته راغلي یوه قبایلي مشر محمد علي بازي مشالې ډټول چې هغه یو ترانسپورټر دی او خپل ستونزې دې جرګې ته راوړي.
دلته زموږ ترانسپورټ بالکل محفوظ نه دی. تاسو هاوري اره ورځ 15 لس ګاډیانې سوزل کیږي او له دې سره سره دلته دا مشکل هم دی چې نه د انسان سر محفوظ دی زموږ او نه مو مال محفوظ دی. نو موږ له دا جرګې دا هیله لرو چې یاره په کار دی چې دا نن دا درېمه ورځ ده چې دا روانه ده، دا به د دې کام د دې ټولو ستونزو د یو حل دپاره یو لای عمل جوړ کړي او کمیټې به جوړې کړي.
تر دې وړاندې یاد ګوند په لورلایي، ژوب، سیوی، پشین او چمن کې هم جرګې کړي چې د کوټ جرګه وروستۍ ولسی جرګه ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر کارخان ودان د جرګې په درېمه ورځ مشال ریډو تول چې د کوټې د جرګې وروسته به دوی د هرې ضلع لپاره د سیمې له مخورو جرګګۍ جوړوي چې هغه به پښتنو ته ورپېښ ستونزې د اړوند چارواکو مخ ته ږدي.
دغه زموږ دویم پړاو دا دی چې جرګګۍ به جوړېږي او بیا به د دې جرګې اعلامیه چې ده دا اعلامیه به د دنیا د خلکو سره، د دنیا د اقامو سره، لکه د بنو جرګه چې وه او بیا دلته دا د سپورټ جلسې دغه جرګې دي، دا به د دنیا سره ګډېږي، دغه کېږي، شریکېږي او د پاکستان وکامو ته ریاست ته به دا شول کېږي چې دا ستونزې د پښتانه دي. په دې ستونزو کې به تاسو د دې د حل دپاره چې دوختي دي دا د حل لپاره به تاسو زموږ سره دغه کوئ.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند په ټولو جرګو کې له حکومته د تعلیم او روغتیا اسانتیاوې پر خپلو شتمنیو اختیار او د امن ورکولو غوښتنې کړې، خو د پاکستان حکومتي او امنیتي چارواکي وایي چې دوی په پوره توګه د امن پر ځای ساتلو او د خلکو د ژوند ښه کولو ته ژمن دي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
مشال لیډیو ته غوږ اوریدونکو، د پولیسو او ځایي خلکو په وینا میر علي کې وسلوالو پرون د جنورۍ په 26مه یو دل بیا په دوه جلا جلا هدفي بریدونو کې دوه ځایي کسان وجلي. د میر علي پولیس ثانه یو چارواکي او د میر علي اوسیدونکو مشال لیډیو ته ویل په ړومبنۍ پیښه کې د بډوخیلو یو قومي مشر خالد خان وجل شوی او په دویمه هدفي برید کې سراج الله نومي بل کس وجل شوی. نامعلومو وسلوالو دا بریدونه کړي، پولیسو مقدمه درج کړي خو لا چې ذمہواري نه ده منلې. عمر وزیر په تفصیل راکړه.
د میر علي پولیس تړنې یو چارواکي او میر علي اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې خالد خان چې د حیدرخیل بډو خیلو سیمې ځایي مشر وو، وسلوالو موسکی سیمه کې په ډزو ووژلو او وسلوال چې مخونه یې پټول په مخه لاړل. دوی زیاته کړه چې یو بل هدفي برید کې سراج الله نومي کس چې د حیدرخیل علي خیلو اوسیدونکي وو، وسلوالو په هدفي برید کې ووژلو. پولیس وایي چې د دواړو پیښو مقدمې د نامعلومه وسله والو ضد درج کړې. د حیدر خیلو یو څو عیني شاهدان چې د پیښو پر وخت موجود ول، د حالاتو د ویرې له وجې یې نومونه نه اخیستل. مشال ریډیو ته وویل چې د خلکو پر وړاندې وسله وال راغلل، دغه کسان یې مخامخ ووژل. د دې وړاندې د جنوري په 15مه هم ایرام شاه امن مارکیټ مخې ته وسله والو یو بل ځایي کس په هدفي برید کې وژلی و. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا میرعلي حیدرخیلو کې د جنوري په 24مه هم مخ پټو وسله والو درې ځایي ځوانان په یو ځای هدفي برید کې وژلي ول. د دې وړاندې د جنوري پر 6مه وسله والو میرعلي کې د سپینوام توري خیلو د سکول یو ملازم په هدفي برید کې وژلی و. روان کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو د 10مه پیښه ده چې نهایه د میرعلي په حیدرخیلو، موسکی، بډو خیلو او میرعلي بازار کې وشوې. تیر 2024 کال کې د غلطه ټولې 10 هدفي بریدونو پیښې شوې وې. شمالی وزیرستان کې د تیرې یوې مودې نه د روانې نامنۍ زید وخت په وخت جرګې، مرکې او پرلتونه کیږي. ځایي خلک وایي چې د نامنۍ له وجې هغه خلک چې وس لري د سیمو نه کډې کوي. بل طرف شمالی وزیرستان کې فوزي او حکومتي چارواکو هم په وار وار دعوې کړې چې د وسله والو زید یې عملیات ګړندي کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د راپورونو له مخه په 2023 میلادي کال کې د تشدد 855 پیښې ثبت شوې دي. په 2023 میلادي کال کې د تشدد د پیښو دا شمیره شاوخوا 515 خوا چې پکې د زیاتره پیښو موقعیت خیبر پختونخوا د بلوچستان سیمې وي. د سیړونکو په اند دا خطرناک زیاتوالی د هغه هیواد مخ پر زیاتېدونکې امنیتي ننګونې برسیره کوي. خو پوښتنه دا ده چې د تشدد د پیښو بریدونو مرکزي میدان ولې خیبر پختونخوا او هغه سیمې ګرځېدلي چې افغانستان سره په پوله پرتې دي؟ د ځواب لپاره دا راپور واورئ. د وسلوالو شخړو د موقعیت او پیښو د معلوماتو راټولولو لندن میشته سړینی دا اداره اے سی ایل ای ڈی وای په 2023 میلادي کال کې په پاکستان کې د تاوتریخوالي او تشدد په پیښو کې د 2023 میلادي کال په پرتلا شاوخوا 15% زیاتوالی راغلی. د 2023 میلادي کال په دسمبر کې په خپل خپور کړي راپور کې د اداره وای چې په 2023 میلادي کال کې د تشدد 855 پیښې ثبت شوې دي. په 2023 میلادي کال کې د تشدد د پیښو دا شمیره شاوخوا 515 چې پکې د زیاتره پیښو موقعیت خیبر پختونخوا او د بلوچستان سیمې وي. د راپور له مخه دا خطرناک زیاتوالی د هغه هیواد مخ پر زیاتېدونکې امنیتي ننګونې برسیره کوي او په ځانګړې توګه په هغو سیمو کې چې پکې د لسیزو راهیسې د وسلوالو پر ضد مبارزه روانه ده، د وسلوالو لخوا دا چټکتیا یو خطرناک رجحان په ګوته کوي. خو پوښتنه دا ده چې د تشدد د پیښو بریدونو مرکزي میدان ولې خیبر پختونخوا او هغه سیمې ګرځېدلي چې افغانستان سره په پوله پرتې دي؟ په ځواب کې د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د قومي ادارې نکټا پخوانی مشر احسان غنی وایي چې د دې بنیادي وجه په هغه صوبه کې کمزوري حکومتداري ده او ځکه ترې ناقانونه اور پکې ډلې او تحریک طالبان پاکستان ګټه پورته کوي.
from 2005 to 18 abadal aha wo khofnak qisam terrorist us le targeted state targeted kay liya di aw kanan ne aw kasabadi aw nan muzri khalak bayi nisi jaru ichi der no de di aga support base khatam shwe wo kanan ma ta khatra la la che kadri da khalk na pakhalari aw security forces target kay no aga intihai khatarnak she de ne ka che kamoras general public openly well shuru kar judia khakai. It is far more alarming. This is a kana che the monsters create kawal be asan kar aw di contain kawal be taqriban namumkin aw kamunga faras ke dawayu che bai zamung dum rehsanat di papani anuban aw alliances wo har sara strategic kafaras kamunga haqan yugat da we interest afghanistan de rura pakistani nadi.
په پاکستان کې د وسلوالو فعالیتونو د سار یوې بلې نیویارک میشته سیړنې د ادارې سوفان سنټر په خپل تازه راپور کې ویلي ټي ټي پي د افغانستان څخه فعالیت کوي او د 2023 میلادي کال په اګست کې د طالبانو لخوا د افغانستان د نیولو راهیسې په زیاتېدونکې توګه توانېدلي چې د پولي خوا په پاکستان کې وجون کې بریدونه وکړي. په 2023 میلادي کال کې پاکستانی طالبانو په زیاتیدونکو توګه د خپل تنظیمي او عملیاتي ورځیاو د لوړولو لپاره د افغان طالبانو ملاتړ ترلاسه کړ. د ملګرو ملتونو د یوې ارزونې له مخې هغه وسلې چې له افغانستان څخه د امریکا له وتلو وروسته پاتې وي، لکه د شپې د لید ورتیا لرونکي وسلې، د افغان طالبانو لخوا پاکستانی طالبانو ته ورکړل شوې چې د دوی ورتیاوي لا زیاتې کړي. اسلام آباد او ٹی ٹی پی په تیرو کلونو کې پارزي اور بند خبرې کړې او د لنډې مودې ډسبندې هم کړې دي. خو د ٹی ٹی پی بنیادی غوښتنه د قبایلي سیمو څخه د پوځي ځواکونو د ایستلو په اړه ده. دا هغه یو سیمه وه چې د اوږدې مودې لپاره غیر حکومتي ګڼل کېده، خو اوس د پاکستان ریاست په تیرو شو کلونو کې د دې سیمو د لا نږدې کولو هڅې پیل کړي. خو په پاکستان کې د امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز خبریال ضیاءالرحمن بیا په دې اند دی چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ په سیمه کې د وسلوالو ډلو حوصلې ډېرې لوړې کړي، نو ځکه تشدد زیات شوی.
کله چې د افغانستان امریکا وته او طالبان قبضه کوله، نو ډېر خلکو به دا مخکې نه پیشنګوي کوله چې د دې باندې غټ اثرات روزي پاکستان باندې، خاص طور پر خیبر پختونخوا او هغه کم زړې قبایلي لکو باندې. خو زمونږ هغه ټایم کم اسټیبلشمنټ او کم حکومت و هغو ډډې لایټ واخیستو، هغوی چې نمبر زمونږ کنټرول کې دي دم خبره منی به. نو موږ ګورو چې یو حد پورې ملیټنسی یا ټیروریزم ډېر کم شوی. اگر ډیټا وګوري 2013 نه 2000 پورې موږ ډېر غټ ډیکلاین ګورو. اچانک چونکې یو غټ تبدیلی راغله او هغو ته جهادي قوتونو خپل یو ګټه وګڼله، چې یاره دا خو موږ لکه زمونږ امریکا باسلی شو او مخکې موږ روسو باسلی وو، دا خو دلته موږ څه کولی شو. دا یو ریزن و. هغه نه پس څومره چې د پاکستاني طالبان ګروپونه دي، که هغه تحریک طالبان پاکستان دی، که هغه افزو ګبادر دی، که هغه لشکر اسلام دی، ټول ډېر مضبوط شو.
د وسلوالو شخړو د موقعیت او پیښو د معلوماتو راټولولو لندن میشته سیډنی دا اداره ای سی ایل ای ڈی زیاتوي چې په هغه هیواد کې د سیاسي بې ثباتۍ او مخ په زیاتیدونکي سخت دریځې یو ځای کېدو په سیمه کې د ناکرارۍ چاپیریال رامنځته کړی. لکه څنګه چې وسلوالې ډلې ځواکمنې شوې، تاوتریخوالی زیات شو او د 2023 میلادي کال په پرتله د اکتوبر په میاشت کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سرحدین ختی درې چنده زیاتې شوې. پاکستان په افغانستان تور لګوي چې د پاکستاني طالبانو لپاره خوندي پټنځایونه برابروي، بلخو افغانستان داوه کړي چې داعش وسلواله ډله په پاکستان کې د روزنې له مرکزونو څخه فعالیت کوي، خو دواړه هیوادونه دا تورونه ردوي.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو، په پاکستان کې د ټاکنو د کمیشن مشر یا چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجا د کار مودا په 26 جنوري سره ته ورسیده. حکومت تر اوسه د هغه ځای ناشته نه دی ټاکلی. په اساسي قانون کې د 26 بدلون نه پس د چیف الیکشن کمشنر د ټاکلو په طریقې کار کې هم بدلون راغلی دی. ځینې شنون کې وایي چې کېدای شي د سکندر سلطان راجا د کار مودا وغځول شي. نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال راشد خټک راکړي.
د قانون تر مخه باید په 15 ورځو کې نوی چیف الیکشن کمشنر وټاکل شي او د نوی چیف الیکشن کمشنر ته ټاکلو پر با سکندر سلطان راجا خپل کار ته دوام ورکوي. خو ځنې تجزیه‌نگران وایي چې د هغه د کار موده کې دیش نور هم وغځيږي، ځکه چې د نوی چیف الیکشن کمشنر د ټاکلو لپاره تر اوسه پر حکومت او مخالفو ګوندونو سلا مشوره هم نه ده پیل کړې. په اسلام آباد کې د جی او ټی یو پروګرام ټاک شاک شریک قربا او تجزیه‌نگار فخر دورانی مشال رادیو ته وویل چې په آئین کې د 26 ترمیم کې دونه پس ته چیف الیکشن کمشنر دا ٹاکلو طریقہ کار ہم بدل شوے دے.
اب اس میں جو نئی تعیناتی کا جو پروسیس ہے وہ
دنیوی طریقہ کار ترمخہ باید پا کامی اسمبلی کے دا مخالف گندونو مشر او وزیر اعظم درے درے نمونہ اڑان دیکھلی او پخاغوی کی یوکس چیف الیکشن کمشنر و ٹاکل شی و تر اوسا پر دوی سلا شوی ہم ندی. زما پا خیال فی الحال با ہم دا گا چیف الیکشن کمشنر وی. دا الیکشن کمشن اف پاکستان دوا نور گڑی ہم ریٹائر کی گی و دا خاغوی پزائی ہم بلسوک ندی ٹاکل شوی. خاغوی با ہم فی الحال خپل کار تا دوام ورکلی چی تر سو پر تحریک انصاف او حکومت ہوکرے تا ونہ رسے ہو
جاتا پی ٹی آئی اور جو حکومت ہے اس کے درمیان.
په الیکشن کمیشن کې د سند او بلوچستان صوبو د غړو د کار موده هم سرته ورسیده. اگر چې د چیف الیکشن کمشنر ټاکنه د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د خپل حکومت په محال کړي وه، خو وروسته یې بیا بیا د هغه د لرې کولو غوښتنه هم کوله او په هغه یې په پارلیمان کې تحریک انصاف ته د ځنګړې څوکۍ نه ورکولو له وجې نیوکې کولې. دغه شان د تحریک انصاف خلاف د بهرنیو هیوادونو نه د چندو اخیستلو مقدمه جوړولو په وجه هم سکندر سلطان راجا د هغه تر نیوکو لاندې وو. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تجزیه‌نگار افتخار مشواڼي مشال ریډیو ته وویل چې د موجوده چیف الیکشن کمشنر د کار موده غزول د حکومت په ګټه دی.
حکومت چکم دے اگو ہم اسا پوری پدی من اسا قسم خبر نہ دکڑی نو ددی نہ دادا لکی چیف الیکشن کمیشن چکم دے دے دغه وی کنٹینیو ساتی اور سو پور چے یہ دادا سے موضوع سڑے نہ دے ملاو نو دغه چکم دے غید پر فیوریبل دے زکہ چے دا لکه یو ہائی لیول اگ چے سر کے انڈرسٹینڈنگ دے او بل دادا جگہ ہر قسم دا حکومت اور دا اسٹیبلشمنٹ اگ جائز ہونا جائز چکم دغه دی ڈیمانڈ دی اگ پورا کئی اور چکم مسلم لیگ نون دے کہ پیپل پارٹی دے انہوں چکم الائز دی اگی یہ داغا چکم دے کنا اگی اگا چکم ایجنڈے منی اگا پورا مدد کے عمل در آمد کی
سکندر سلطان راجہ دا پنجاب پخار بیرہ کے زگے دلے دے زدکڑے پا کیڈٹ کالج حسن عبدال کے کڑی دی او پخوانائی بیروکریٹ دے راشد خٹک مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا دوشنبی یا گل رزی انزی خبرونی
دا مشال مرکا
په لسنی مبجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوی مجله
په دونی مبجو
پختنخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په چلورنی مبجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو
مشال ریڈیو ته وګی د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان علی امین ګنڈاپور د جنوري په 15مه د پاټای د صوبایي صدارت نظر کول په باب لشنون کې وای چې د عمران خان دا پریکړه خای چې د ګوند خلک او مشران د هغه د کار نه خوشاله نه دي ځکه د پاټای دننه د هغه مخالف جنید اکبر د ګوند صوبایي صدر وټاکل نور تفصیل لپاره خبره د شبیر احمد جان په دې راپور کې
پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف بانی عمران خان لخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور د ګوند صوبای صدارت نه لری کړي او دغه پرځه جنید اکبر خان صوبای صدر ټاکلی دی د شنونکو په وینا جنید اکبر د پټه دننه د هغه ډلې یا ګروپ ملګری ګڼل کیږي چې د علی امین ګنڈاپور مخالف ګروپ دی پیښور کې خبریال او شنونکو لحاظ لوي چې پاکستان تحریک انصاف یو خو د پاکستان د اسټابلیشمنت پرځت یو بیانیه جوړ کړي خو علی امین ګنڈاپور د هغه بیانیه پرځت کاری او احتجاجونه کې هم په هغه د ګوند دننه سخت نیوه کې شوې دي
علي امين ګنڈاپور په تیرو احتجاجونو کې خاص کر اخري دوه احتجاجونه چې دغه په کردار باندې ګوتی پورته کولای کیږي د پارټي زیاتره کارکونان هم دا وایي چې وړخت د پاکستان تحریک انصاف کوم نریټیو د اسټابلیشمنت خلاف جوړ کړی دا د هغه باوجود علي امين ګنڈاپور سه هغه خلکو سره پر لپسې میټینګونه کوي افتارین هم شوې دي د آرمی چیف سره هم ملاقات شوې ده نو د دې وجې نه د علي امين ګنڈاپور صاحب خلاف پورا چارج جوړ کړی خپل پارٹی عمران خان صاحب ډیر په مجبورۍ کې تاسو ته پته ده فیصله کړو کم چې علی امین ګنڈاپور د پاره وقتی طور مشکلات جوړولې شي د صوبایي حکومت په کارکړدګۍ به هم اوس کو جنید اکبر د عمران خان سره ملاویږي نو هغه نیخ په نیغه د هغه سيزونو متعلق وینا عمران خان ته کولې شي مخکې چې کوم د هغه عمران خان ته هغه رنګ رسېږي نو
خو بیا د مومند زلینه د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي ساجد مومن وای چې دا سه هیڅ خبره نشته دي چې ګن عمران خان یا د ګوند خلک د علی امین ګنڈاپور نه خوشاله دي بلکې د هغه سره د سلا ورستو عمران خان دا پریکړه کړې ده ځکه د دوی په وینا د صوبای حکومت چلول ځان له غټه ذمہواری ده او د پټه ځان له
پټو کې د نن خمخه اختلافي او اختلاف زما په خیسه چې پکارم دي یو جمهوریت پټه کې انداز د امام جدار چا یو بنیادی حق دی دلته د سی ام صاحب حقیقت دار چې د ګډ گورننس طرف ته د حکومت طرف ته هغه رنګ توجه نه وسوم چې پکار و چې انتظامی ذمہواری مې او تنظیمی ذمہواری مې نو هغه رنګ فوکس کېدل نه شو چونکہ جنید اکبر یو داسی ورکر پاتی شوی دی چې ار ټیم کې کم احتجاج کیږي درنه کیږي نو د صفیول کردار ادا کړی دی یو خو دادا چې ټول ورکر په خوشاله دی دویم نمبر باندې د مذاکراتو د ناکامۍ نروسته ازما په نظر باندې پی ټی ای یو هارد لاین بختي نو دغه لپاره ضروری دادا چې داسې یو ورکر مخې تراشي چې هغه خپل د صفیول کردار امدا کی د ورکر نه مخکیم رواني نو دې کې ازما په نظر باندې داسې خبره نشته دی د اختلاف خبره وزیر اعلی سیب سپدې باندې کنسلټیشن شوی دی
دا مننه چې په 23 نومبر د پاکستان تحریک انصاف پلویانو د خپل مشر عمران خان د گرفتاری پر ضد احتجاج کړو او علی امین ګنڈاپور هغه احتجاج کې هم او د هغه وړاندې هم یو بل احتجاج کې احتجاج کوونکو نه د هغه بيد ورستو په پیښور کې راښکاره شوی وو چې ورستو پرې د پاکستان تحریک انصاف کارکونانو په ټولنیز رسنیو سخت نیوکه او ملنډې کړې شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ پښتونخوا کې لس نیمې بجې شوې دي. د خبرونو لنډید وړاندې کوم. عوامي نیشنل ګوند وایي افغانستان سره د هیڅ ډول جنگ حمایت نه کوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی وایي پښتانه باید د خپلو سیمو امنیت په خپله وساتي. په افغانستان کې نیول شوی پخوانی کینیډي پوځي له شاوخوا دوه نیمې میاشتې زندان وروسته پرون یکشنبه د قطر په منځګړیتوب آزاد شوی. او اوس د مشال مرکه ونې د خپرونه وړاندې کوو. دا اونۍ مو په مشال مرکه کې په پېښور کې په بیلابیلو تعلیمي ادارو کې د کور مېز زده کوونکي مېلمانه کړي. په کورمه کې له تیرو شاوخوا درېو میاشتو راهیسې امنیتي حالاتو له وجې دغه زده کوونکي خپلو کورونو ته نشي تللی. دا په داسې حال کې ده چې په تیر 2023 میلادي کال کې د نومبر میاشت کې د مسافرو پر ګاډي تر بید وروسته فرقه یي ځین خطې راپارېدلې وې. د مشال مرکه زموږ همکار وسیم سجاد کړي دي. راځي چې دا وګورو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو اونیزي خبرونه مشال مرکه ته غواګی. د نننۍ ورځې مشال مرکه قربا زه وسیم سجاد يم. د نننۍ مشال مرکه مو د کورمی سره تعلق لرونکي ځینې زکون کو سره وړیدا. د کال 2023 په 28 نومبر بره کورمی ته تلون کې د سوارلو په گاډي د ډزو رستو پر حلقه کې حالات خراب دي. د غزد کون کې کم چې په پیښور او ځین نور سیمو کې مېش دي. دغه د هغې حالاتو جوړېدل رستو د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. په 28 نومبر د سوارلو په گاډو د ډزو په نتیجه کې شاوخوا 50 تنان وژل شوي وو. د کم رستو چې متشدد احتجاج کوونکو په کوزه کورمه کې د بغن نومي بازار وسوځولو او د هغې د وجې نه حالات نور هم خراب شو. بره کورمی ته د هغې وروستو تګ را تګ لارې بند دي او په مبینه طور په بره کورمه کې د خوراکي شیونو دوایانو او نور د بنیادی ضرورت سیزونو کمی دی. د غزد کوونکي د کوزه کورمی او د بره کورمی دي کم چې زیاتره د پیښور په بیلابیلو کالجونو او یونیورسيانو کې زده کړې ترسره کوي. دوی د هغې وروستو خپلو علاقو ته د تللو نه په مبینه ثور ډډه کړې ده. دلته پر پیښور کې دی هم د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. د دغو سره خبرې کوو چې دوی ته کمی ستونزې ورپېښې دي او دوی دلته کې څرنګه ژوند تیروي.
ډیر زیاته مننه. لږ را سره ځان معرفي کا او ورسره دا راته ووایه چې په کورمه کې د کم ځي.
زما نوم افتاب ده. زه په کورمه کې لور کوره مندوره یم.
افتاب جانه څومره وخت دی کېږي چې خپل وطن ته نه تللی؟
زما 15 میاشتې وشوې خپل وطن ته نه یم لاړ.
چې ګورې په خبرونو کې ګورې یا موجوده حالاتو باندې نظر کې څه احساسې څه ګورې؟
بس ډیر ظلم روان ده او بس امن دی راشي امن بختار ده او روزګارونه بندي بزرونه بندي مطلب غریبانو ډېر مشکل دی حالت.
دلته چې تاسو کوم ژوند کوي یا دلته چې تاسو کوم ملګری نور ته ګوري د کورمی دي هغه ته څه مسلې ستونزې په دې موجوده وخت کور پیښې دي؟
هغه ته ډېر مشکلات مطلب دلته اشټلو کې پاتې کیږي. ډېر مشکل وي کوریا دیږي او ډېر زیات مشکلات وي دلته.
لګ را سره ځان معرفي کوي.
زمانه ما کې بلی دی او تعلق مو پړه چنار سيټي سره ده.
عقب لګ را ته دا کوي موجوده حالاتو کې بره کور می تلار بند را سمره مودې دي کې چې خپل وطن ته نه تله.
اصل کې دا خود سې ده تقریبا زموږ کلاسز وغیرہ څه شروع شي او دا دروم یشتو جنگ نوړان دي یعنی د لارو بند نوړان دي کنه. تقریبا ورال د سټوډنټیان یو څمو وو میاشتې اته تم میاشتې وشولې ولې څو چټیان نه نو بیا خوسم سړې کور ته نشي تللې لری پاسې لادا. نو تقریبا یو سټوډنټ کوم دی و میاشتې شپې چا تم میاشتې شپې چا شپږ میاشتې شپې دا کور ته نه تللې.
و میاشتې شپږ میاشتې چې دومره یو کس کور ته لا نړ شي احساسات یې سي.
او بالکل لکه بس وقت کنا لکه ورال هم سم لکه چکلی باندې د حالات ریږي یعنی کلی کې د حالات وی کلی ته د لارې بندي او بد حالات روان وی نو انسان سم ډیر زیات ټینشن کې سایکولوژیکلی هم انسان ډیر ډیسټرب وی کنا او لکه دې سره وګورې دلته مو ایگزامونه وی یا څه شی وی کنا نو ال تکلی کې ډیر داشانت کې خراب حالات روان وی سبیل تب د پیپر وی ستا کلی کې به داشانت کې جګړې شروع وی لکه انسان نور خو پریک دو خپل سبق ته خپل پړې تم توجه نشی ورکولای کنه او لکه اندسه ورال لکه یونیم خوشحالی څخه پکې دغه لکه کې ویم کنه مو باندې خوشحالی نه لګیږي لکه مختلف فنکشن وی یونیورسيټي ولا فنکشن وی یو شی بل شی او لکه مو مکمل وګوره بس ټول ډیپریشن وی ټول ډیپریشن مریضان شی وی ولې تر ډیره سخت تیریږي مو باندې
د کور مینا بهر یوازې هلکان نه بلکې یو شمیر انجونه یا جنکې شې دی هغه هم خپل زده کړې کوي دا وخت را سره د پیښور پوهنتون کې یو انجونه یا انجنۍ ولاړه ده دا دلته زده کړې کوي د سره پوښتنه کو ډېره زیاته مننه لږ را ځان معرفي کا
السلام علیکم زما نوم سیده منزه ده او زه لوور کورم سره بلونګ کوم
سیده منزه لږ را ته کدا وای چې شکل د حالات ګوري چې په کورم کې جنگ روان دي خطر روان دي وخت پر وخت خطر کیږي او لارې بند دي هلته چې د خلکو سره رابطه کې نو څه قسم سایکولوژیکل اثرات په تاسو باندې
بینګ فیمیل فیمیل ایموشنلی هم لږ کمزوري میلز نه اور څه کله مو دا نیوز اورو یا داسې ویډیوز کسو کنه چې د کیدا یو بل جوبل کیږي یا څه نقصان رسیږي فیمیلز ته یا چاته م رسیږي نو دینه ایموشنلی یا مینټلی مو ډیر زار ډیسټرب کیږي هغه دا اثرات به مونږ باندې وي چې اگزام نشو ورکولې اور ذهن باندې بیا بوج وي انسان فوکس نشي کول اور الته خپل خپلوانو سره خبرې کوي اور الته ساغونه حال احوال اور انسان بیا نوره زه ډیپریشن مو ته دا مسلې
زده کړې په بنیادی توګه سمرا امپیکټ شوی دي
ریسنتلی اوس نن مو لاست ایگزام دی وکنه نو فل ویک 13 شوی دي نه مخکې سمو دي ته تیاری کو نو د کی اوور اول بندا چلی دوس کور کنده خبرې کیږي دا د سه حالات دي حالات د سه دي کنه خراب دي نو ډیر زات به مو خفه شو ځکه زبینګ سټوډنټ مو ته دا تعلیم کې متخی کنه س امن په کور وی دا خلکیو بل باندې پوشي اور انسان نیات مو جاګر کو کنه نو څه کله مود سه حالات سامنا کو او مو خپل خپلوان د سه حالات کی وی نو بیا مو کنسنټریټ نه شو کولای او بیا مو خپل ځو نه سوال کو زه آیا دی ټایم کې مو څه ذمہ داری ده یا زه څنګه حالت سه د سه حالات راون دي ز خپل طرف نه څه کړدور ده کول شو
یو بل ملګری را سره ورده دي سره خبرې کو روجان لګ را خپل نامه واخلو د کمزې
السلام علیکم زمانو عبد الله دا او زه او چت سره تعلق ساتم
عبد الله جان الگ کراته دا ایکسپلین کی چې موجوده صورتحال د هر څه چې تو غوري چې په کورم کې یو داسې غیر یقیني غوندې کی صورتحال جوړ شوی دی نو سغواړی وطن ته متل بیرته ځړ کی
اولین خپل وطن د چا هریږي یار خپل وطن کې د چا هم نه هریږي مطلب چې زوال درته وای چې سٹارټ کوم 22 نومبر نه بعد چې کوم جګړه شروع شوی دا 4 مہینے کیږي چې زه کورته نه يم تل او زما تقریبا د یونیورسيټي ز خپل ټاپر يم د خپل یونیورسيټي نو تقریبا د جګړې د وجې نه زما چې کوم دی یو هفته د سټډي امپیکټ شوی دا بالکل ما کنسنټریشن نشو کول او ما بقایدا یو هفته چټي اخستې دا
لګراته دا وایا پلنډو ټکو کی چې سټډنټان زیاتره ډیپندنت وي په کور باندې د کور د خلکو سره خبرې کوي د مور او پلار سره خبرې کوي پر دغه غیر یقیني صورتحال کې چې تکله ګوري دا غوي سره په ټلیفون خبرې کوي مور پلار د تسو احساسات مو سي
او بالکل ډیر مشکل حالات یالته کې لارې بند دي او هر څه بند دي او کله مو داسې ویډیوز ګورو یا مور پلار سره خبرې کوو نو هغه مو ته وایي چې دلته بيخي امن نشته او جنگ جګړه دا مکمل او وطن چې کوم د یو ور اخیسته ده نو زه به دا وایم چې الته د امن ډیر زیات ضرورت ده
یو بل ملګری ولاړ دی سره خبرې کوي لګره تخپل نامه واخلا او دغه سره رات ده وای په داسې حال کې زړه مغواړي چې کوړته لاړ شي
زما نما چې د شازیف حسین ده او دلته پېښور پوهنتون کې ز د ایم فیل یو سکالر یم کوم سوال تاسو کو چې را تاسو د کور د تللو څه هواهشته او کنيشتنو دا هو ډیفینیټلی هر سړی ته پکار وی او دا محسوس صحیح چې هغه د خپل کور ته لاړ شي او د خپل مور پلار سره او د خپل فیملی سره ګیدرینګ وکړي هلته کې کینی او هغه سره مختلف فنکشنز کې شامل شي لکه د پنځم یاشت اوس موږ دلته کې بند شویو. هلته کې مختلف ایونټس راځي او فیملی گیدرنگز راځي، هغه موږ نه بس ختم شوی دی او موږ صرف کال باندې اچ کا رابطہ کیږي. نو ټیک تا کا کال باندې یا انټرنیټ باندې رابطہ ونی شي نو بیا موږ مکمل نه خبره پاتې شو چې هلته کې څه روان دي او څه نه دي روان. نو امن ته د قدم اخیستو ضرورت دی. دا د اپر سنټر او د لوور دا د هر چا یو هواهش دی چې کورمې کې یو د پیدار امن قیم شي. او زمونږ سایکولوجیکل چې کوم سټوډنټس دي هغه ډېر زیات افیکټ شوي دي. هغه وجه دا دی چې کلم داسې واقعات وشي نو هغه سوشل میډیا باندې ډېر وایرل شي، نو هغه وجه سایکولوجیکل ډپریشن راشي او د سټوډنټس کوم فوکس دی او کنسنټریشن دی هغه نشي کول.
د مشال ریډیو اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو اونیزه خپرونه مشال مرکه اوري. پر پېښور کې د نننۍ مشال مرکه کوربا زه وسیم سجاد یم. اوریدونکو، یو لنډې دمې طرف ته ورځو. د دمې نه وروسته به هم پر دغه موضوع باندې هم د دغه زده کوونکو سره خبرې مخ په وړاندې بوزو.
مشال رادیو خپرونه د سهار له سالورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یو ویش کلو هرتز، د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو صفو 2110 13500 15015 شپېته او 1380 کلو هرتز.
او د مخام لشپګو تر وو د مسخوتن لنه تر لسو او د شپې ل یو لسو تر دو لسو بجو په منځنۍ سپا شپږ 121 کیلو هرت اوریدلی شي.
د مشال ریډیو اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو اونیزی خبرونه مشال مرکه ته غوږی. د مشال اونیزی خبرونه ته یو وار بیا ادامه ورکو او د دغز د کونکو سره خبرې مخ په وړاندې بوزو.
افتاب جانه کلنډو ټکو کې را دا خبره واضحه کې چې سټوډنټان دلته په پېښور کې یا په بل ځای کې دا غي اوازي دا ډیپندنس نه چې هغه سایکولوژیکل ډیپندنسي مورل سپورټ سره سره فاینانشل سپورټ د پی سي سپورټ چې دی هغه هم سټوډنټانو ته د کورونو نه ور سره ستاسو چې کوم ملګری دي په هاسټلو کې بدلته دی رہی په بل ځای کې بدل رہی دا غوی د پیسو د مینجمنت څه طریقه ده؟
هغه ته ډیر مشکل وي. مطلب زب لند توګه دا یو خبره توازی خکم الته دو پارمر دي زمداران دي هغه د اوریجو کې یو څه بل شي وږي هغه لري بندي بس هغه شي خرڅيږي نه دي د واجه استلیا هغه د استل کې کوم ملکانو د ډېر مشکل وي. زما ازس کې مونږ سره د یو ونیمه میاشت او شبه د جنگ په باره جام کو دی کې ځکه جنگ نه دی ځکه جنگ دا بس مطلب مونږ سره من راشي عمل بخوي او لنجه ډېر زیات شرتي
مونږه لک کړه دا وای د انجونو په باره کې یو دا د چې لک ډیر زیات سنسټیو وی او دی ډیسکشنز لک ډیر کوي دا جنکو په منځ کې چې تاسو کله کینې کده کورمی یو کده بل زیوي تاسو پر دې حالاتو کې چې دا سی رواني چې لار بند دا میډیسنز نشتا ډیسکشنز خبري موسی
خبرې مداوی چې دلته مو سره ډېری د فرینډز وي هغه پر رچینار سره بلونګ نه کوي نو هغه ته ایون پر رچینار نه مایا اول ورته هغه اوریده نو چې کله زه هغه سره دا خبره ډیسکس کوم هغه بیا هغه مو سره خفه کیږي او څه خواهشات مو وي څه امن راشي هغه دا خواهشات وي نو موږ ډېر سره ډیسکشن کوو اور دي کې بس موږ د ایموشنل لوډ شو او بیا دینه بعد مخه فرینډز وي هغه څه مو د حالات باندې هغه کوي مو پیوي یا مو ته خبرې کې د سې خبرې کې سمو تخپل د لسه ملويږي نو بس انده حالات او مغړو سره هر حال کې بس راه
شازیب کورم کې جنگ چې دا یو تسلسل سره روان دی تقریبا پیړې او شولې زمونږ دا وایي چې ډیر ښکاله دا سی ویل کېږي د 2001 نه یو لسم پوری جنگ وشو او هغه نو وروسته سپورډک یو وخت پر وخت چې دی جنگ بندیان شوی دی دا دومره لوی جنگ چې کېږي اقتصاد دا خو نقصان دے دے د خود دغه سره سره تعلیم ته څومره نقصان دے ده
لکه تاسو تپوس کو چې را د تعلیم ته څومره نقصان دے زمون کوم الته کې فیملی دی او کوم زمون ورارو نه دی وریری دی خویند دی هغه تقریبا د 2024 تک راغله د سٹارټ نه هغه شپږ میاشتې هم سکول ته نه دی تللی هلی هر دویم ورځ د جګړې او فساد نو دی وجه زمون د ایجوکیشنل سسټم ډیر زیات خراب شوی دی هل لحاظ سره که توګوري زمون ایچ ای سی کوم ټیسټ دی زمون سټوډنټس دی که د لوور دی که د اپر دی که د سنټر دی هغه هلته کې دلته کې پېښور ته کې نه شي راتللی هغه مین وجه دا دی چې هلته کې ټیررزم دی او بدامنی دی او یو بل اکسپټ کول نشته دی دا وجه دا دی چې مونږ یو بل اوسه پورې اکسیپټ نه دی کړی ایز اے مسلم نه دی اکسیپټ کړی ایز اے انسان نه دی اکسیپټ کړی نو دی وجه کلم یو پیدار امن سایټ ته مونږ تللی نه شو چې څو پورې زمونږ یو بل اکسیپټ نه دی کړی د تعلیمي کوم زمونږ د شخړو وجه خراب صورت حال دی هغه مین وجه د امن نام بدنامنی دی چې کلام امن راشي نو زمونږ به د سکولونه او د هغه زمونږ سټوډنټان زمونږ د فیملی والا د سنټر او د اپر لور څومره سټوډنټس دی هغه به مخکې د ملک او د علاقې ترقی کې هم کردار ادا کړي او که امن نشته نو دا خو بس بیا هغه جهالت والا ایریا ته ځي علاقې ته ځي نو هلته بیا صرف جهالت او جګړې به وي.
عبدالله جان لږ کړه دا وایي په کور کې کشران وي د خلکو پر دې حالاتو کې د کشرانو سبق یا تعلیم څومره اغیزمن شوی دی؟
او بالکل کموګور دې حالاتو کې ډیر زیات زموږ ایجوکیشن سیستم وغیرہ سب کچھ هغه افیکټ شوی دی تله کوګور دې ټایم کې اوس سیکنډ ایئر فرست ایئر ایگزامونه دي 9 10 ایگزامونه دي هغه افیکټ شوی دی ایون ځنه داسې کالجز دي چې هغه یونیورسټي سره افیلیټیډ دي، د هغو پیپر روان وي هغه افیکټ شوي دي. ایچ سی ټیسټ سو هغه چې کوم دی افیکټ شوي، ولې چې پېښور ته څوک راتلی نه شو، زموږ اپر کورم لوور کورم سنټر کورم مکمل لاره بلک دی او هیڅوک هم نشي تللی. نو ته لکه وګورې نوجوان نسل چې کوم دی د هغه په تعلیم کې ډېر زیات امپورټنس دی، ته وګورې زموږ چې بچی نو غو کېږي نوجوان نسل دی، نو هغه به دې نه بعد د دې ملک چې کوم دی هغه خدمت کوي، هغه به لیډرز وي. نو که ته وګورې نو کدا شان دی نوجوان په لړۍ کې په هغه کې ایجوکیشن کلوز دی او هر څه کلوز دی، ایجوکیشن ادارې وغیرہ، نو کدا لړۍ هغه نه وي، ایجوکیشن وغیرہ نه وي، نو دا هلته کې دا شان دی حالات چلی، نو دا به د هغو په دماغ کوم رقم ته امپیکټ غورځي، او نو دا الک او دا یوت چې کوم دی دا به مجبور وي چې هغه به ټوپک تلاسه چي، نو هغه به ټوپک راخلي بل څه داسې هغه به نه وي.
عقیب جان لږ راته کدا وایي چې راتلونکي کې مو څه هیلې دي، څه امیدونه مې دي، څه هوپس مو دي د کور مې دپاره او د خپل ځان دپاره؟
امیدونه خو پکار دی چې هو سرکار نه وساتو، حکومت نه وساتو، او مطلب هم سرکار نه، حکومت نه کوو، سټیټ نه کوو، زموږ ته امن راکړي. خو دې سره سره چې ټول نه مین خبره دا دی نه، دا علاقې خلکو ته دا هوښیارتا ضروري ده چې وګورې بدنامنی کې د هیچ هم ګټه نشته، د یوه قسم ګټه نشته سوا د نقصان نه. څو کوم ډل نقصان چې فار اگزامپل اوس کا اکنامیکلی وکسي یا کوم لیول سره وکسي، کوم نقصان څه کور مې ته میلاو شو یا ایجوکیشن سیستم سره وکسي، کنه نن دا ډیر غټ نقصان دی. دا لکه یوه علاقه لس کاله بل علاقې نه وروسته پرېږدي، نو ډیر غټ نقصان میلاو شو. نو پکار دی د علاقې خلکو ته هم دا پکار دی چې سوچ وکړي چې یاره دې سره خو مو هر څه غر کېږي، تباه کېږي. یو صرف دا نه دی چې ټیم باندې یو کس مړ شو، صرف دا نقصان نه دی، او ډیر غټ نقصان میلاویږي کنه. لکه کوم لیول باندې هم ته ګورې کنه، لکه سټوډنټ لیول ګورې یا فینانشلی ګورې، هر لیول سره. او زه به داسې درته ووایم، داسې غټ غټ کسانو چې هغوی غوښتو چې موږ په کورمه علاقې کې دلته انویسټمنټ وکړو، خو هغه د دغو جګړو د وجې هغو خلکو خپل کوم پلان وغه هم کینسل کړو، چې هغه دلته کې اوس انویسټمنټ نه شي کولی او نه غواړي چې موږ دلته انویسټمنټ وکړي.
ډېر زیاته مننه. تاسو مشال رډیو ته غږ وئ. زه وسیم سجاد یم، او د کورمې چېرته کې چې شیعه سنی مسلکي جګړه روانه ده، او د تیرو دریو میاشتو راسي لاری بندې د هغه زګي د زده کوونکو سره مو په پیښور کې، د بیلابیلو کالجونو او یونیورسټیانو زده کوونکو سره مو په پیښور کې خبرې وکړې. دوی پر حکومت او په ځایي مشرانو غږ کوي چې جګړه د یو چا په ګټه هم نه تمامیږي، او کورمې ته د لارې کلا وکړل شي، او کورمه دي پرامن کړل شي. د خیبر پختونخوا د اپیکس کمیټه دا فیصله کړې ده، بلکې یو جرګه یې تشکیل کړې، او باغ جرګه کې دا فیصله کړې وه. د سختونو به د بیلابیلو خلکو هم موجود دي، د کورمې کوزه کورمې د بر کورمې د دواړو مشرانو پر هغې کې دا ویل شوي دي. سوارلس نکاتي ایجنډا او پر هغې کې په سوارلس نکاتو کې بنیادی نکات دا و چې دواړه اړخ چې کوم خلک دي هغه به درنې وسلې چې دي هغه لرې کړي، او بنکرس یا د دوی چې کوم مورچې جوړې کړې دي چې په هغه مورچو کې دا خلک موجود دي، پر یو بل باندې ډزې کوي، دغه بنکر چې دي دا به لرې کولی شي، او لاره به د هغې نه وروستو چې دی هغه بره کورمې ته خلاصولی شي.
د مشال ریډیو اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو اونیزه خپرونه مشال مرکه واورېده چې پر دغه ځګي پای ته رسي. ډېره مننه.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه، او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکړه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو
سرا اس میں نہ منگلے کچھ تو